مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې په خیبر ایجنسۍ کې پر امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید، پر شمالي وزیرستان کې د بندو پاتو خلکو ستونزې، په هنګو کې د پرونیو چاودنو په اړه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر څرګندونې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبري غونډه، د کابل پر هوایي ډګر تر برید وروسته د افغانستان لخوا پر پاکستان تورونه، او د مالیزیایي الوتکې د پریوتو په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم تر خبرو خوول خبرونه. په قبایلی سیمې خیبر او پیښور کې پر امنیتي ځواکونو او پولیسو د وسلوالو په حمله کې 9 سرتیري وژل شوي دي. پاکستان وایي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نمایندانو ترمنځ جوړجاړی د هغه هیواد د ملي یووالي لپاره مثبت عمل دی، او یوه مالیزیایي الوتکه د اوکراین په ختیځ کې لویدلې ده چې پکې 295 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د قبایلي سیمې خیبر په جمرود کې وسلوالو د اف سي ځواک پر ګاډو حمله کړې ده چې پکې 8 سرتیري وژل شوي او 3 ژوبل دي. د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ روشن خان مسعود نن سهار مشال راډیو ته ویل، پیښه بیګا شاوخوا 12 بجې د جمرود په غونډي سیمه کې شوې ده. د په خبره وسلوالو د امنیتي سرتیرو دوه ګاډو ته هم تاوان رسولی دی. مسعود وایي په جوابي ډزو کې 4 وسلوال وژل شوي او 3 نیول شوي دي، خو د دغه ادعا په آزادانه توګه باندې پخلی تر اوسه پورې نه دی شوی. د زیاتوي پر امنیتي سرتیرو هغه وخت برید وشو چې هغوی ګزمه یا ګشت کاوه، نه حملې پړه چا نه ده منلې. په پېښور کې د پولیسو پر ګاډي په بمی برید کې یو پولیس وژل شوی او 3 ژوبل دي. د مرستندوی ادارې یو 22 ویان بلال فیضی مشال راډیو ته ویل، پیښه نن سهار وختي د ښار په یکتوت کې د سوپیریر ساينس کالج له دویم ور سره نږدې شوې ده. د دې په خبره د بمی برید پر مهال د پولیسو ګاډي ګزمه یا ګشت کاوه، ژوبل شوي کسان لیډی ریډینګ روغتون ته وړل شوي دي، د حملې پړه چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک تیره ورځ په هنګو کې شوې 2 چاودنې غندلې دي، او د وژل شوي او ژوبلو کورنیو ته یې د مالي مرستو ژر ورکولو امر کړی دی. تیر ماښام د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیان کې پرویز خټک دا چاودنې غیر انساني کار بللی دی، او ویلي دي چې ولس به ژر د ترهګرۍ له سرطان یا کینسره خلاص شي. خټک د وژل شویو کورنیو ته د 5 او ژوبلو شویو لپاره یې د 2 لک روپو ورکولو اعلان وکړ. تیره ورځ په هنګو کې په پرله پسې 2 چاودنو کې د 4 ماشومانو په ګډون 6 کسان وژل شول او 2 ژوبل شول. پاکستان وایي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دویم پړاو تر انتخاباتو وروسته د نمایندانو ترمنځ جوړجاړی د هغه هیواد د ملي یووالي لپاره مثبت خبر دی. دا خبره تیره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه.
We believe this is a success for democracy.
زمون یقین دی چې ادا د جمهوریت بریا ده. د سره به افغانستان کې استحکام او ملي وحدت ته ګټه ورسی. د پاکستان خواهش دی چې د غلړ کې افغانستان چارواکي د نړیوالو ملګرو سره په ګډه راتلونکي اونو کې نور ګامونه واخلي.
تسنیم اسلم د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ ځانمرګ برید وغنده، او زیاته کړه چې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ وروستۍ پیښې خپه کوونکې دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان انتخاباتي چارواکي وایي تیر ورځ د نړیوالو تر څار لاندې د هیواد د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو شاوخوا 8 میلیونه رایو پلټنه پیل کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وویل د رایو پلټنه به لږ تر لږه 3 اونۍ وخت واخلي، او دا چې د دې دندې سرته رسولو لپاره په 100 کاري ډلې جوړې کړې دي. د جولای پر 12 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړتوب د موافقې په نتیجه کې دواړه نماندان عبدالله عبدالله او اشرف غنی د ټولو رایو پر پلټنو سلا شول. دواړه نماندان سلا شول چې د رایو د پلټنو او بیا شمیر نتیجې به مني، او هر کس چې بریا ترلاسه کړي هغه به په سمدستي ډول پر ملي یووالي ولاړ حکومت جوړوي. یو مالیزیایی یا ملایشیایی مسافرونکی الوتکه د اوکراین په ختیځ کې لویدلې ده. په هغه سیمه کې حکومتي ځواکونه د روسي پلوه بلتون پالو پر ضد جنګیږي. داسې دعوی کیږي چې دا الوتکه ویشتل شوې ده. په الوتکه کې سپاره ټول کسان وژل شوي دي. په الوتکه کې 295 کسان سپاره ول چې پکې زیات شمیر د هالنډیانو دی. الوتکه تېره ورځ د امستردام کوالالمپور ته روانه وه. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو ویلي الوتکه د ترهګرۍ د عمل په نتیجه کې پرېوتې ده. تر دې مخکې یو اوکرایني چارواکي دا وکړه وه چې الوتکه په بوک نومي توغندي وشتل شوې ده چې لزمکه په هوا کې هدف ولي. بلتون پالو له دې تورا انکار کړی دی او پر اوکرایني پوځ یې د دې د وشتلو تور پورې کړی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي اوکراین د الوتکې د پریوتو لپاره پړ دی او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د پیښې د نړیوالو پلټنو غږ کړی دی. امریکا په اوکراین کې د سمدستي اوربند غږ کړی دی چې په ختیځ اوکراین کې د ماليزیایي الوتکې د پریوتو پلټنې وشي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست په نن په یو بیان کې وویل دوی پر ټولو اړوند هیوادونو او ډلو روسیې روسي پلو بلتون پالو او اوکراین ټینګار کوي چې د سمدستي اوربند ملاتړ وکړي چې د الوتکې پریوتو سیمو ته د نړیوالو پلټونکو محفوظه او بېله څه خنډه رسیدګي باوري شي. ولسمشر باراک اوباما له غرب پلو او اوکراینی ولسمشر پیترو پوروشنکو او د هالند له وزیر اعظم مارک روته سره د خبرو پر وخت ویلي د الوتکې پریوتو له ځایه باید شواهد لري نه کړل شي. او جرمنی وایي په هغه هیواد کې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای مشر ترغی ورسته له برلین تللی دی چې ورته د هیواد پریښودو ویل شوی ول. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ویل د استخباراتو مشر چې نوم یې نه دی ورکړل شوی نور په هغه هیواد کې نشته. سی آی ای په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. په جرمنی کې د سی آی ای مشر ته تیر اونۍ تر هغې وروسته د هیواد پریښودو ویل شوی ول چې پر امریکا د هغه هیواد د جاسوسۍ کولو تور پورې شو او یو رپورټ خپور شو چې یو امریکایي جاسوس د جرمنی د دفاع په وزارت کې کار کوي. دا رپورټ تر هغې وروسته راغی چې په یو بل خبر کې وویل شول چې د جرمنی د بهرنیو استخباراتو یو کارکوونکی په دې شک نیول شوی دی چې د سی آی ای لپاره هم کار کوي.
سلام پختونخوا
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. په قبایلي سیمې خیبر کې وسلوالو د امنیتي سرتیرو پر ګاډو برید کړی دی. په شمالی وزیرستان کې بند پاتې خلک وایي په ورځو ورځو ډوډۍ نه لري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي ژر به د سیمه د ترهګرۍ له سرطان یا کینسره پاک کړي. پاکستان په پکتیکا کې ځانمرګ برید غندلی دی او وایي د هر ډول ترهګرۍ غندنه کوي. افغانستان وای پر کابل هوایی ډګر په پرونی برید کې ته پاکستان لاس دی.
په دې کې واضح خبره چې خارجان قوي لاس لري، یعنی پلانه وګوتی ورکې خطر هنمایي ورته کې دا ټول کارونه دی وو دي.
او یو ماليزیایي مسافر وړونکو الوتکه د اوکراین په ختیځ کې پریوتې ده. دا نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدای شي له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع تر ازو د قبایلی سیمې خیبر په جمرود کې وسلوالو د اف سی ځواک پر ګاډو حمله کړې ده چې پکې اته سرتیری وژل شوی او درې ژوبل دي. د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ روشن خان مسعود وای پیښه بیګا شاوخوا 12 بجې د جمرود په غونډي سیمه کې شوې ده. د خبره په ځوابي ډزو کې څلور وسلوال وژل شوی او درې نیول شوی دي. د حمله پړه چا نه ده منلې. تفصیل فرهاد شینواره راکوي.
د جمرود اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ روشن خان محسود مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره شپه خوښه 12 بجې د خیبر ایجنسی په جمرود غونډي سیمه کې وسلوالو د اف سی ځواک په ګاډو باندې د وړو او لوی وسلو سره بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د اف سی اته سرتیری ووژل شول او درې پکې جوبل شوي دي او دوه ګاډي هم سوځول شوي دي. دوی وایي چې په اف سی ځواک باندې دا بریدونه په داسې حال کې وشول چې دوی په غونډي سرک باندې په خپلو ګاډو کې گشت کولو. نوموړي د اف سی ځواک په حواله وویل چې په دې جګړه کې په ځوابي کاروایي کې څلور وسلوال هم وژل دي او درې ژوندۍ نیول دي. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم د آزادو سرچینو نه د دې کوم تصدیق شوی دی. د غونډي سیمې خلک وایي چې دې بریدونو سره دوه طرفه جګړه پیل شوه چې تر دوه ساعتو پورې دوام لرلو او د اف سی کلا هم د وسلوالو په پټن زینو باندې ګولباري کېدله او د لویو ډزو اوازونه اوریدل. د دغه پیښې په حق له د غونډې سیمې یو تن ګولباز مشال ریډیو ته وایي پولیټیکل چارواکی وای چې امنیتی ځواکونو د غونډې سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده او دلته یې کرفیو لګولې ده او د وسلوالو پر ضد یې د لټون عملیات پیل کړي دي. د دغې پیښې پړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې. تیره میاشت په جمرود سیمه کې په درې بیلابیلو پیښو کې خواوشا اووه خاصدار وژل شوي وو او د هغې وروستو په جمرود کې د یوې ورځې دپاره کرفیو لګول شوې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوه
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له کبله په لکونه خلک بې کوره شوي دي، خو شاوخوا 2 لکه داسې خلک هم شته چې لا هم د وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې دي. دوی وایي ستونزې یې ډېرې زیاتې دي. د دوی په خبره د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په بمباریو کې دوی ته هم ځاني او مالي تاوانونه ور په برخه کیږي. په شمالي وزیرستان کې د پاتې شوي ولس د ستونزو په اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
که یو اړخته دولتي شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان د فوزي عملیاتو څخه د 9 لاکو نه زیات خلک بې کوره شوي، نو بل طرف ته د ځایي انتظامیه د شمیرې تر مخه تحصیل رزمک، ګاډیوم، دوسلی، د تاخیل، شواس، پینوام او میرعلي تحصیل د قبیلې د 2 لاکو نه زیات خلک لا هم په خپلو سیمو کې پاتې دي. دغو سیمو نه یو شمیر کسان چې مشال ریډیو سره یې رابطې شوې وایي د ژوند په هره برخه کې د ستونزو سره مخ دي، ځکه چې د دوی په وینا د ناروغانو لپاره ډاکټران یا روغتونونه نه لري، د خوراکي توکو رسد لپاره یې لارې بندې، او وسلوالو خلاف فوز په بمبار کې هم ورته ځاني مالي تلفات اوړي. 13 ورځ د داتاخیلو زوی سیمې یو مشر میرزل په وینا د جنگي الوتکو په بمبار کې د سیمې 8 کسانو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې وه، خو فوز بیا ویلی و 15 وسلوال یې په دغه بمبار کې وژلي ول. سب ډویژن رزمک شاخی مارو سیدون کې ګلاعظم مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل دومره ستونزې ورته جوړې شوې چې د بیانولو هم بهر دي.
پکات بندې د مور درته پریږدي، ډاکټر ته نه څه ورلای، 3 دنې خوراکي مواد دي، څه هوا کې سم ته دوڼه نه رسېږي، چې کی مو پرېږ واز بندې وای ډېر خلک یې نیس په علاقې سره داسې کی چې په ورځې بندې تنینا خاتم شول، تنینا ته خاتم شول. 15 جون نه هغه کله ها عملیات کې رسېږي دا واخ نه تر نن صدقه خلک کیندې وتا یې څه وای دی تا یو مور و د تخیل ته د خوراکي مواد د پورا د لیارې طریقې جوړ شي، نو چې کله هم یې زول د تخیل ته سامان ته لور شي یا اراده وکړي، نو اج ته
شرایاز خانوائی سو ورځې په لوګه کې تیرې کړې، او سیمې څخه چې کم خلک وتلي هغه کورونو کې چې وسلوال پټ شي نو امنیتی ځواکونه یې ورته وران کړي.
یہ بام بجلی ہو سکتا پشکت شلی دی کنا دوری یا داغ انتظام نشتا پشکنا شپیر رزی کنو پخدائی کا سام کا مڑای خوالل یا شپیر رزی آغا وچا مڑای بیچی چیرے پوتے شلی وامیز بے غوغے تاویر کولے آغا غوغے مڑای میں بے پیدیشا تا غاکل آغا میں بے دانا خوالا چا گزارا میں بے تو غشوالی شپیر جمع ورز بادا چا کلا او جون روغلن کرنل وو غاو دی انجار وایس کری کرے نا یو یار وایس کری دینا بادا سے خاروق مارو پی وریجے مریجے یارو کے چدا اس دل تا اخری کنا ایسے مش کرینا خدا غاز دروازے خلوصی دی بیا به طالبان په زیر پسیل شوی دی کنه دیوا جناب بیا غا کرینا ډنګ فل کنه دایته یا په کیر شه غری شي یا سشن شي کنه په پدې په واجه سره بیا عوام یا په شروش کنه په دې بمبرای په غاش اکثر عوام ډیر په شخه رو پیږي کنه
د دتا خلو سیدون کې محمد رحیم د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وې کلا چې بمبار کیږي نو سخت پیرا کی وی او ما شومان یہ ذہنی متاثر شوی
بیان نجا تھڈے نتے کلا سٹی کلا ورزی وی لگا ڈر خال تا تکلیف کلا دگا کچر یار بان جی یار سیمنگ گئی دو جرے زمتی ٹیم جی تو دس ٹیم کے تے کھلتی سی تو پر سنی دا اللہ تے اون یو اللہ تے
پدی اڑامو چ کلا پ بنو او میران شاہ کے دامنیاتی چاروا کو نو پختل نو د فوز زنا چارواکو د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته دومره ضرور وې فوز د وسلوالو خلاف عملیات کوي او تر خپل وسه پوره هڅه کوي چې سیما د وسلوالو څخه پاک کړي او ځایي خلکو ته ستاوان هم نه ورسي. تیره ورځ بنو کې د پاکستان فوز کیمپ کمانډر بریګیډیر مختیار مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې ویلی وو هر هغه کس چې د شمالي وزیرستان سره تعلق وي او خپل سیما کې پاتې شوی وي ورته به د راشن او نورو سهولتونو بندوبست کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
عمر دراز وزیر رپورٹ موریده چې په شمالي وزیرستان کې بند خلکو بند پاتې خلکو څه صورتحال دی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک تیر ورځ پانګو کې شوې دوه چاودنې غندلې دي او ویلې دي چې ولس به ژر د ترهګرۍ له سرطان یا کینسر خلاص شي. د پرویز خټک د سرګندونو په اړه باندې د مشال راډیو خبریال غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه د معلومات راکوي. غلام غوث، کله معلومات راته راکړي چې پرویز خټک کله او چرته دا خبره کړې ده؟
جی بالکل، پامیر ساحل صاحب دا خبر اتری چکم نے نو دا رشتو چکم خبر پانا چغلی دا دا وزیر اعلی ہاؤس کے خبر نہ پہنگو کی چکم نتیری ورزی دا غشوی دا چودن چنگلی چپ دا پینزو ماشومانو پشمون پاگے کی وہ کسان دا غشوی دی وزل شوی دی نو آغا خبر پانا لاغلی دا دا وزیر اعلی ہاؤس کے خبر نہ پاگے کی دا وزیر اعلی دا خودی دا خبر شوی دا چې دغه پیښه چې کوم نن وزیر اعلی پرویز خټک دغه کړی ده غندلی ده په دغه کې هغه دا ویلی دي چې دا رقم کمی دغه دي پیښې دي نو دا دغه دي غیر انساني دغه دي پهلونه دي او هغه دا ویلی دي چې دا رقم د ترهګرۍ او شکمې بزدلانه پیښې دي نو دا د شوبې چې کوم د خلکو دغه دي او سړي دي نو هغه نشي دغه کړی دا غورځول او زر ده چې ولس به د ترهګرۍ د کینسر نه نجات عمومی. د دې ترڅنګ په دغه خبر پاڼه کې دا خبره هم لیکل شوې ده چې وزیر اعلی پرویز خټک د دغه خلکو لپاره د شهید پی کجدان دي چې کوم دغه دي مړی دي د انګو د چاودنې او کوم ټپیان دي نو د شهید پی کجدان دي هغه د مړو لپاره 15 لک روپۍ او د جوب لپاره چې کوم دی نو 2 لک روپۍ دغه کړي دي اعلان کړي دي. د هغو چې کوم ځلني دغه د انتظامیه د هغې ته امر ورکړی دی چې پیښې د پیښې کوم دغه دي مړي دي او دو بل کسان دي د هغو کورنو ته دي زر تر زره دغه مالي معاوضې چې کوم دي نو هغه دغه کې ورسوي. د دې تر څنګ په مسایل چې دا به هم ویمه چې کله دغه پرونۍ 14 په هغو کې چې کوم دغه د روړۍ بانډې نه د اورځۍ ته چې کوم تللی سړک دی په هغې باندې تر سره شوله نو هلته کی پرون چې کوم پولیس اهلکار دي یا نور چارواکي دي نو هغه 4 غنټې وروسته دغه شی ورسېدلی نو په هغه وجه باندې پرون د غذایی خلکو چې کوم د غذا پل شوي خلکو نو هغې مړي په چې کوم دی نو په هلته کې خلي وو احتجاج هم تر سره کړی وو د حکومت نه چې کوم دی نو هغې ناخوښي خپله څرګنده نو په دغه لړ کې خبر پاڼه راغله هغې کې دا هم لیکل شوي دي چې د سیمې کوم ایم پی اے دی شاپیسل هغې ته وزیر اعلی امر کړی دی چې ځان دې هنګو ته ورسوي او د دغه ځپل شوي کورنو سره دې ویني او د هغې سره دې هر رقم دغه وکړي.
سمه ده،
د هغې دې تپوس وکړي.
ډېره زیاته مننه، خوشاله اوسې. غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه د مشال راډیو خبریال.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پاکستان په افغانستان کې د ترهګرۍ د وروستیو پیښو په اړه خپګان ښودلې دی او وایي له افغانانو سره خواخوږي لري. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم د ونیزې خبرې غونډې پر وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د انتخاباتو تر دویم پړاو وروسته د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ترمنځ جوړجاړی ښه خبر دی. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم افغانستان کې د ترهګرۍ په تازه کاروایانو او خاص کر د نهې پر ورځ پکتیکا ولایت کې د شوې بمی چودنې غندنه وکړه چې پکې د نوین زیات کسان وژل شوي وو. د دې وینا وا
موږ د ترهګرۍ د هر شکل غندنه کوو او زموږ خواخوږي افغانستان کې د ترهګرۍ تازه پیښو کې د مړه شوي او جوبل شوي خلکو د کورونو سره دی او د زخمیانو د خکېدو دعا کوو. هیڅوک هم د روژې په دې مبارکه میاشت کې دا قسمه ظالمانه کاروایۍ ته ښه نشي ویلي.
همداراز افغانستان کې د صدارتي ټاکنې د دویم پړاو په حق له تسنیم اسلم وینا وا چې د کاندیدانو ګیلې به ختم کړي شي او د سربا افغانستان کې ثبات او ملي وحدت ته وده ورسي.
زمونږ یقین دی چې دا د جمهوریت بریا ده. دې سره به افغانستان کې استحکام او ملي وحدت ته ګټه ورسي. د پاکستان خواهش دی چې دغه لړ کې افغانستان چارواکي د نړیوالو ملګرو سره په ګډه راتلونکي اونو کې نور ګامونه واخلي.
2014 وروسته د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان سره د امریکا د مرستو په حق له یو تپوس په جواب کې د ویاندې وینا وا چې په دې موقع سویل د وخت نه وړاندې دي. افغانستان کې د نیول شوی پاکستانی خبریال فیض الله خان په حق له تسنیم اسلم وې چې دغه لړکی افغان چارواکو سره تماس کیو او کوشش دی چې دا معاملہ زر تر زر ختم کړي شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ریاض رپورٹ مورید. په پاکستان کې وخت په وخت د ورکو کړل شویو کسانو مقدمه په اړه رسنۍ رپورټونه خپروي. د سپریم کورټ پخوانی مشر قاضي افتخار محمد چودري په دې مقدمه کې ځینې فیصلې اورولې وي، خو پر عدالتي حکمونو سربېره هغه کسان عدالتونو ته نه دي حاضر شوي چې د خلکو ورکولو تور پر پورې کیږي. سپریم کورټ په خپل یو امر کې د پاکستان امنیتي استخباراتي ادارې د خلکو پر ورکولو تورې نکړي دي. پر دې البته حکومت تر اوسه هیڅ ګام نه دی اخیستی. د دې لامل څه کېدای شي؟ د دې پوښتنې ځواب ګلای از راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې د تحفظ پاکستان قانون منځوري وروسته د لادرکه کل شو کسانو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دا خبره د کمیشن مشر زهرا یوسف له مشال اډیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه او زیاتې کړه.
هم لوگ ابھی بھی مانیٹر کر رہے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں.
موږ د دې هر څه سره نه کوو، معلومات راغونډو. د بلوچستان نه علاوه چې کله په کراچۍ کې عملیات شروع شوي دي، لاغو ځایونو څخه هم شکایتونه راغلي چې خلک له خپلو کورونو چتول کیږي او کورنو ته یې دا نه ده معلومات چې دا کسان چرته وړلي.
قسم د پاکستان په سپریم کورټ کې د لادرکل کل شو کسانو مقدمه له څو کلونو راهیسې روانه ده، خو د عدالتي احکاماتو باوجود هم ټول لادرکل کل شوي کسان عدالت ته نه دي حاضر کړل شوی. د پاکستان سپریم کورټ تیر میاش یو لوی بنچ جوړ کړی وو چې په دې خبره فیصله وکړي چې آیا حاضر سرویس فوجي چارواکو پر ضد مقدمه چلی دی شي او کنه. خو د بشري حقوقو ادارې وایي چې حکومت د لادرکه کړل شوو کسانو مقدمه کې سنجیده نه ښکاري. د دې وجوهاتو په اړه په اسلام آباد کې خبریال او کارپو شایق حسین وایي
چې یو خو د چیف جسټس دی واقع سره غالبن سر کېدی شي چې موږ وسوک سره حسین شو خو یو جذباتي لگاو ایم وي، ځکه چې هغه خپل بلوچستان سره تعلق ساتلو په هغه چې کل نتلی دی واقعي دا ایشو چې دې باندې خبرې اترې نه کیږي. کدا حکومت ته موږ وګورو نو دا حکومت خلق لکه چې وزیر دفاع دی خواجه آصف هغه دې معاملې کې به ډېر پیش پیش خو ما په خیال ده کې دا بنیادی خبره ده چې دا خلک کله اپوزیشن کې وي نو یو خدا ده چې سیاست هم کوم نه وي بیا د اپوزیشن خپلې تقاضي هم وي.
شیخ حسین زیاته کړ چې په خوا به د لادرکه کړل شوو کسانو معاملې په اړه څه ناڅه راتلو، خو د پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري د ریټایر کېدو وروسته نه خو حکومت او نه هم اپوزیشن ډلو په دې معامله کې دلچسپي اخیستي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف هم د دې خبرې په تایید کې وایي
حکومت تو بالکل نه کر رہی ہے کوشش.
حکومت بیخی کوشش نہ کوي. وزیر اعظم نواز شریف او د بلوچستان وزیر اعلی ویلی وو چې دا به د دوی لومړی ترجیح وي، خو د حکومت لخوا اس نه کیږي. تر څو چې د عدالتونو خبره ده، نو په ځینو وختونو کې په دې مقدمه کې ډېره زیاته دلچسپي ښودل شوې وه او ځینو وختونو کې بیخي ایره کړې.
قسم د آزادو ذرایعو نه د لا درکه کړل شوو کسانو کره شمېره نه ده بډاګه شوې، خو په دې لړ کې د حکومتي کمیشن د شمېرو تر مخه د 2011 کال نه واخلې تر روان کال جنوري میاشتو پورې 1615 مقدمه درج کړل شوې دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر حقانی شبکې وسلوالو طالبانو او پاکستاني استخباراتو په کابل کې پر هوایي ډګر د پرونی برید تور پورې کړی دی. د وزارت چارواکي وایي د درې ډلو د کراچۍ پر هوایي ډګر د پاکستاني طالبانو د برید په غبرګون په کابل کې پر هوایي ډګر حمله وکړه. افغان کارپوهان هم پر نړیوال هوایي ډګر برید د بهرنیو استخباراتي کړیو کار بولي. پاکستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. صفي الله ستانکزی معلومات راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی پاکستانی استخبارات وسلوال طالبان او حقانی شبکه هڅه کوي چې د راکټي او ډلیزو حملو په تر سره کولو سره د کابل له هوایي ډګر څخه الوتنې بندې کړي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د کابل پر هوایي ډګر د پنځم ورځې له ډلیزي حمله وروسته خبر اعلان ته وویل د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI د دې حمله پلان جوړ کړی و.
برداشت مو یې است کړ بعد از حمله کراچی
مونږ فکر کوو چې د کراچۍ له حملو وروسته مشخصې کړې په خاصه توګه حقانی شبکه وسلوال طالبان او ISI هڅه لري چې زموږ هوایي ډګر تر برید لاندې ونیسي. د کراچۍ پر هوایي ډګر له حملو وروسته له هغه میدان څخه الوتنې بندې شوې او دا شوم اهداف دوی ځان ته تعین کړل چې آئینی حملې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر هم وکړي. سول دې ډګر څخه نړیوالې الوتنې بندې شي. کابو دوه میاشتې وړاندې یو شمېر وسلوالو کسانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر حمله وکړه. که څه هم پاکستان پر افغان حکومت تور پوری کړ چې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د دوه میاشتو مخکې حملو کې لاس لري، خو افغان چارواکو دا تورونه په کلکه رد کړل. دلته په کابل کې د پنځمې پورز د سهار په 4:30 بجو یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې د قصبې په سیمه کې د یوې مکاره خارګوټي له یوې ودانۍ څخه پر هوایي ډګر ډزې وکړې. چارواکي وایي افغان پوځیان وتوانېدل له 5 ساعتونو مخامخ جګړې وروسته دا 15 کسان په داسې حال کې له منځه یوسي چې نه ملکیانو او نه هم پوځیانو ته کوم زیان اوښته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلام په یو خبری کانفرنس کې د کابل پر هوایي ډګر دا حمله وغندله او وی ویل چې د روژې په میاشت کې داسې حمله د توجیه وړ نه دي. لبلې خو افغان پوځي کارپو عتیق الله امرخیل ازادي رډو ته ویل د کابل پر هوایي ډګر په حمله کې د پاکستان پر استخباراتي ادارې سربیره ایران هم لاس درلود.
په دې کې واضح خبره چې خارجان قوي لاس لري، یعنی پلان هم وغوتی ورکي اتر هنمایي ورته کې دا ټول کارونه دی وو دي چې هم داسې ISI ورته یا د ایران هغه پاسداران دی هر بلای څه ده
د کابل پر هوایي ډګر د پنځمې ورځې ډلیزې حملې مسؤلیت چې له عملی له دې ډګر څخه الوتنې وځنډېدې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې. افغان کارپوهان وایي تر څو چې د افغان پوځیانو استخباراتي او کشفي ادارې پیاوړي نشي ورته حملې به دوام لري. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
او راځي چې اوس هم د بارام جان په غږ سندرو واورو.
سرو نا لو دل ونگ یارا زمون وتب دزان سرو نا لو دل
نوبه رمضان ټپی مو اوریده وسم د خبرونو لنډیز. د قبایلی سیمې خیبر په جمرود کې وسلوالو د اف سي ځواک پر ګاډو حمله کړې ده چې په کې اته سرتیري وژل شوي او درې ژوبل دي. د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ روشن خان مسعود نن سهار مشال راډیو ته ویل پېښه بیګا شاوخوا 12 بجې د جمرود په غونډي سیمه کې شوې ده. د حملې پړه چانه ده منلې. په پېښور کې د پولیسو پر ګاډي په بمی برید کې یو پولیس وژل شوی او درې ژوبل دي. د مرستندوی ادارې یو یو دوه دوه ویاند بلال فیضي مشال راډیو ته ویل پېښه نن سهار وختي د ښار په یکتوت کې د سپیریر ساینس کالج له دویم ور سره نږدې شوې ده. د حملې پړه چانه ده منلې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک تېره ورځ په هنګو کې شوې دوه چاودنې غندلې دي او د وژل شویو ژوب د کورنیو ته یې د مالي مرستو ژر ورکولو امر کړی دی. تېر ماښام د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیان کې پرویز خټک دا چاودنې غیر انساني کار بللی دی او ویلي دي چې ولس به ژر د ترهګرۍ له سرطان یا کینسره خلاص شي. پاکستان وایي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دویم پړاو تر انتخاباتو وروسته د نوماندانو ترمنځ جوړجاړی د هغه هیواد د ډیموکراسۍ بریا ده. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم د اونیزې خبرې غونډې پر وخت وکړه. د افغانستان انتخاباتي چارواکي وایي تېره ورځ یې د نړیوالو تر څار لاندې د هیواد د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو شاوخوا 8 میلیونه رایو پلټنه پیل کړه. یو مالیزیایي یا ملایشیایي مسافر وړونکی الوتکه د اوکراین په ختیځ کې لویدلې ده. په هغه سیمه کې حکومتي ځواکونه د روسي پلو او بلتون پالو پر ضد جنګیږي. داسې دعوی کیږي چې دا الوتکه ویشتل شوې ده. په الوتکه کې سپاره ټول کسان وژل شوي دي. په دې کې 295 کسان سپاره ول. امریکا په اوکراین کې د سمدستي اوربند غږ کړی دی چې په ختیځ اوکراین کې د مالیزیایي یا ملیشیایي الوتکې د پرېوتو پلټنې وشي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست نن دا خبره په یو بیان کې وکړه. جرمني وایي په هغه هیواد کې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA مشر تر هغې وروسته له برلین نه تللی دی چې ورته د هیواد پرېښودو ویل شوي وه. د خبرونو تر لنډیز وروسته دا د وضو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد عملیات روان دي او د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ترهګرۍ پر ضد د جنگ د کال 1915 او یو اویایم د جنگونو نه لوی جنگ ګرځولې دي. اداریه وړاندې لیکي د شمالي وزیرستان د اپریشن ګڼ شمېر اړخونه دي د کوم د ختمون لپاره چې د کراچۍ په شمول چرته چرته چې ترهګر دي د هغوی پر ضد اپریشن روان دي او د دې مسلې ختمون او دینه د متاثره خلکو مرسته او کومک کول یقینا چې ټول قام او حکومت لپاره یو لوی چیلنج دی. اداري زیات ویچې د دې مسلې د حل لپاره سیاسي او پوځي مشورالي په رابطه کې دي او په دې لړکې د زیارت پورز وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات هم شوه دی. اداري اخر کې لیکي سبا خوي که په دې موقع ټول سیاسي او ولسی قوتونه هم د قومي بقا لپاره یو موټی شوي وي چې دا ملک او ولس د ترهګرۍ د لوی عذاب نه خلاص کړي او د دې لقبل چې کوم خلک متاثر شوي دي د هغوی د مرستې لپاره پوره پوره اقدامات وکړي. د پېښور نخ پریدونکو مشرق ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې د شمالي وزیرستان بې کور شوي خلکو له علاج لپاره د حکومت لخوا د ډاکټرانو لیږلو سره به یقینا دغه خلکو ته اسانۍ پیدا شي. خو بدقسمتي دار چې دا ډاکټران درې ورځو لپاره لیږلې شي چې ورسره مریضانو ته د صحت سم سہولتونه نه میلاویږي. اداري مخکلي کې چې د متاثرینو کې د زیاتره خلکو دومره پیچیده او خطرناکې بيماري نه وي بلکې عام وبایي او موسمي بيماري وي د کومې لپاره چې یو عام ډاکټر هم پوره وي او د لوی سپیشلیست ضرورت نشته. خو په کار ده چې د درې ورځو په ځای د ډاکټرانو وخت کم از کم 2-3 اونۍ کړي او ورسره د دوی د اوسېدو هم سم تنظیم وکړي شي. اداري اخر کې لیکي چې په دې ورځو کې یو په تلو او بل پر اتلو لګي او دارنګ دی علاج د پاره یوازې یو ورځ پاتې شي. نو خو به دا وی چې حکومت دې ټول صورتحال ته نظر وکړي نو ورسره به متاثرینو ته د علاج ښه او غوره اسانه پلس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بیپولی خبریالانو سازمان په افغانستان کې و پاکستانی خبریال فیض الله خان ته ورول شوې سزا غندلې ده. نوموړی په ناقانونه توګه افغانستان ته تللی و او ورته عدالت د څلورو کلونو د بند سزا واوروله. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د بیا ودانۍ د کارونو امریکایي څارونکي دفتر خبرداري په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګلای ازاورو.
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز او د پاکستان غیر سرکاري تنظیم فریډم نتورک د پاکستان یو خبریال فیض الله خان ته په افغانستان کې د څلورو کالو د بند سزا غندلې ده. په فیض الله تور و چې د طالبانو په اړه څېړنو لپاره په غیر قانوني توګه افغانستان ته داخل شوی و. د سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو تنظیمونو د عدالت لخوا د سخت سزا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په دې کې لومړی دا چې آیا هغه بهرنیو خبریالانو ته دا یو پیغام دی چې ضروري سفري دستاویزات نه لري، دویم آیا هغه بهرنیو خبریالانو ته خبرداري ورکول دي چې د حساسو موضوعاتو په حق له رپورټونو کار کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو حالاتو کې دغه سزا نامناسبه ده او دا د اپیل د لارې ختم کړل شي. د غیر سرکاري تنظیم فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي چې د یو خبریال لپاره داسې قسمه سزا رسوایی وي. همدارس د ایشیا لپاره د بیپولی خبریالانو سازمان مشر بنجامین اسماعیل وایي چې د دې سخت سزا په شا استخباراتي ادارې کې دی شي او دا پوښتنه هم راپورته کړي چې ولې د مقامي عدالت پر ځای په فوزی عدالت کې مقدمه واورول شوه. خټک او اسماعیل په افغان چارواکو غږ کړی چې د خبریالانو لپاره د ویزې اخستل اسانه کړل شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د بیا ودانۍ کارونو جاج اخستونکي د امریکا انسپکټر جنرال دفتر د یو خط د لارې خبرداري ورکړي چې د فوزی انجینرانو لخوا په بیړه کې افغان ځواکونو لپاره جوړ کړل شوي په سوونو ودانو کې داسې مواد استعمال شوي چې ډېر زر اور اخستی شي. ورځپاڼه لیکي چې د دغو ودانو شمیره 1500 او 290 ده او دا ټولې ودانۍ د گنبد په شکل کې دي. په دې کې یوازې 1500 او ودانو کې هغه مواد استعمال شوی وو چې د نړیوالو معیار مطابق وو. ورسپان زیاتوي چې د 800 ودانو معیار ښه کولو لپاره هلې ځلې روانې دي، خو په دې کې 215 ودانۍ به د ځینو ستونزو له وجې نړیوال مطابق نه وي. ورسپان لیکي چې د انسپکټر جنرال دفتر په لومړي ځل د 2013 کال د اپریل په میاشت کې اندېښنې ښودلې وې او دا یې ویلي وو چې په ودانو کې استعمالیدونکي مواد خطرناک دي. په دغه میاشت کې فوزي چارواکو په دې سلا شوي وو چې د دغه موادو استعمال به بند کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په اوکراین کې حکومت او روسي پلوه بلتون پالی پر یو بل د هغې ملیزیایي ملیشیایي الوتکې د ویشتلو تور پورې کوي چې تېر ماښام د اوکراین په ختیځ کې پرېوته. ادعا کېږي چې دا الوتکه په بوک نومي توغندي ویشتل شوې ده. له راډار سره د الوتکې وروستۍ اړیکه هغه وخت شوې وه چې الوتکه د ځمکې له سطحې شاوخوا 10,000 میټره لوړه وه. الوتکه له امستردامه د مالیزیا پلازمینې کوالالمپور ته روانه وه. رپورټونه وایي په الوتکه کې د سپرو شاوخوا 300 کسانو د ژوندي پاتې کېدو هېڅ امکان نشته. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د مالیزیا هوایی کرشوایی په دې الوتکه کې 295 تنه سپرلی له امستردام څخه د کوالالمپور په لور روان و. د پیښې لسمې څخه خبریالان وایي هیڅ داسې نښه نشته چې څوک دې په دې پیښه کې ژوندي پاتې وي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې د دې الوتکې سقوط د یو تروریستي عمل نتیجه ده. اوکراینی چارواکو ویلي د دوی ځواکونو په هغه سیمه کې چې دغه الوتکه رالوېدلې ده هیڅ ډول هدف نه دی په نښه کړی. د اوکراین د ملي دفاع او امنیت شورا ویان اندری لیسینکو پرون خبریالانو ته وویل د اوکراین وسلوالو ځواکونو هیڅ ډول هوایي هدف نه دی په نښه کړی. د اوکراین ولسمشر د ټول ملت په استازیتوب د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شریکوي. د اوکراین لومړی وزیر ارسینی یاتسینوک په دې اړه د پلاتینې امر کړی دی. په همدې وخت کې یو شمېر نړیوالو هم د دې پیښې په اړه غبرګونونه ښودلي دي. نړیوال ټولنې ویلي چې په دې اړه باید جدي څېړنې وسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم دا یو تراژیدي بللې او وایي چې دوی به د دې پیښې د پلاتینې په چارو کې مرسته وکړي. د وای موږ پر دې کار کوو چې آیا په دې الوتکه کې امریکایي وګړي هم وو که څنګه. دا زموږ لومړیتوب دی. ما خپل امنیتي ټیم ته ویلي چې د اوکراین له حکومت سره په نږدې اړیکو کې اوسېږي. متحده ایالات به په دې اړه خپل مرسته ونسپموي چې معلومه سي دا پېښه څنګه او ولې رامنځته شوه. ویل سوي دغه الوتکه په داسې حال کې چې په شاوخوا 10,000 متره ارتفاع کې روانه وه په یوه توغندي ویشتل شوې ده. خو روسي پلاوه بلتون غوښتونکي وایي دوی داسې وسلې په واک کې نه لري چې په دومره لوړه ارتفاع کې الوتکه وشتلې سي د دونېسک چرواکي بیا چې په خپل سر د خلکو جمهوریت اعلان کړی ادعا کوي چې د اوکرين هوایي ځواکونو د کار کړی دی د اوکرين په ختیځ کې د بوئنګ 777 ماليزیا الوتکې د لوی دوه اعلان لږ وړاندې د اوکرين د بیلتون غشتونکو یو مشر رسنوي ته ویلي و چې د دوی کسانو یو الوتکه وشتلې ده د دونېسک د بیلتون غشتونکو یو مشر پر خپل انټرنیټ پاڼه لیکل و چې د دوی ملګرو یو ترانسپورټي الوتکه چې د اوکرين پاوځ کاروله وشتلې ده که چیرې دا وموندل سوه چې دغه الوتکه د اوکرين د بیلتون غشتونکو لخوا په توغندي وشتل سوې نو پوښتنه دا ده چې آیا دغه ډله واقعا داسې وسلې لري چې له 10,000 متره ارتفاع څخه الوتکه راوغورځوي او که داسې وي نو دا به د اوکرين حکومت د مخالفینو د وړتیا په اړه پوښتنې راپورته نه کړي
فریبا ظاهر رپورٹ مورد تیر روز د خوست قومی مشرانو دینی عالمانو اوسیدونکو په یو غونډه کې د پکتیکا ورګون ځانمرګي برید غندنه وکړه د غونډې برخوالو دا ډول حمله لټولو بشری او اسلامی ارزښتونو سره په ټکر کې وبللې او لاړوند امنیتی ادارو یې غوښتنه وکړه چې دولسي وګړو امنیت باوري کړي او د ورګون په برید کوونکو د قانون منګولو ته وسپاري د مشال اړو خبريال نجیب الله الوخیل معلومات راکوي
د پنځشنبه په ورځ د خوست ولایت قومي مشرانو دینی عالمانو او خلکو د ویناست د لارې د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ پیخه په سختو ټکو کې وغندله او دا ډول عملونه د ټولو منلو دینی او فرهنګي ارزښتونو پر ضد عمل وباله دوی د ارګون پیخه ملي غمیزه یاده کړه او ویل چې دا ډول بریدونه په هیڅ مذهب آیین او بشري قانون کې جواز نه لري د خوست د والیویان مبارز محمد زدران په خوست کې د یادو مراسمو په تړاو مشال راډیو ته وویل
د پکتیکا په ولایت کې البته د ارګون په ولسوالۍ کې د موټر بم په واسطه یو ډېره سخته غمیزه رامنځته شوه چې په دې کې تقریبا د 100 څخه زیات ملکي وګړي شهیدان او ټپیان شول ټولو ولسونو دولتي چارواکو دینی علما کرامو دغه پیخه وغندله په سختو ټکو سره وغندله د افغانستان د مان ملت په وړاندې یو ډیره دردونکو پیښه وبلله دا یو پلان شوی د سیساو بلله
د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی ویل چې د یاد ولایت علما د ارګون په پیښه سخت دردیدلې دي
پکتیکا ولایت کوم غمجن او غمګین پیښه شوې ده د اسلام د نظر ډیره بده پیښه ده خصوصا علما دا غ پیښه باندې ډیر خفه دي او ډیر غندې په سخت ټکو کې غندې وجه دا چې یو سړی خدای منی المنز کې روزان نسی د الله دی ویرې دروش دی ځانی ولې او تغیر شي دا مرکه دا په یو دین او په یو قانون په یو مذهب کې هم دا جواز نشته
د خوست یو تن قومي مشر حاجی حمیم ول چې د ارګون پیخي هر سال میجدان ته ټکان ورکړی دی
د ارګون پیخي به غیر اسلامي وحشیانه عمل و چې هر سال میجدان ته ټکان ورکړی دی بیا خصوصا افغان ته مسلمان سره خو بالکل داسې نامناسب نه دي چې داسې اعمال ته لوس بچي دا موږ په شدید الفاظ سره محکومو او د پوره جواز بګنو غنو چې دوی کوم جواز وړاندې کوي داسې واقعیو د پوره او دا څوک چې بګونه سو قتل کې قران شریف کا یاد چې هغه به همیشه په دوزخ کې وي
دا منګل د قومي شورا مشر ګلاب منګل د حکومت څخه وغوښتل چې د پیخ عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري نجیب الله خیل مشال رادیو خوست
سلام پښتونخوا په دغه برخه کې درته د رحمان بابا کلام اورو د کرن خان په غږ
کچوک را کاندی دنیا فقباد وانا عاشقی بدی پینوان ورنا کم معشوقی دا عاشقانو دل بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کئیو ظلمیں ستا لاس راغلی یو اختفا دی پدرس جہان ورنا کم توک پا فقیر ایش میری فقیریم کم توک پا فقیر ایش میری فقیریم کم توک پا امیر ایش میری
نیشنل پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکا په افغانستان کې په داسې حال کې د پارلماني جمهوري نظام وړاندیز کړی دی چې د افغان ولسمشر زو انتخاباتو د لومړنیو پایلو پر سر په هیواد کې لانجه ده او دواړو نوماندانو پر یو بل د درغلۍ او تورونه پورې کړي دي. په لیکنه کې راغلي له نوي نظام سره به نه یوازې بایلونکی نوماند په سیاسي بهیر کې برخه ولري، بلکې د ولسمشر او وزیر اعظم واک به هم معلوم شي. د مقالې مهمې برخې له ملیحي امیرزاده اورو.
په نېشنل پوسټ ورځپاڼه کې لیکواله ارمنټا وردز ورتلیکي د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری په افغانستان کې د پارلماني جمهوري نظام وړاندیز ورکړی دی. له دې نظام سره به د هیواد مضبوط صدارتي حکومتي نظام بدل شي او د توازن لپاره به وزیر اعظم مخې ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت مخالفو صدارتي امیدوارانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی په انتخاباتو کې پر یو بل د درغلو تورونه پورې کړي دي. لیکواله لیکي په کابل کې د څو ساعتو لپاره تر خبرو اترو وروسته کری دواړه طرفونه په دې رضا کړل چې د ووټونو یا حساب کتاب د ملګرو ملتونو تر انتظام لاندې بیا وشي او دا چې نوی طریقه کار باندې باقاعده دستخط وکړي. خو لیکواله د دې لپاره امریکا ذمه‌واره بولي چې د جورج ډبلیو بوش انتظامی افغان ولسمشر ته د پاچا پشان اختیارات ورکړل او حامد کرزی په خپل خوخه د هیواد ولسمشر وټاکلو. د لیکواله په خبره د مایوس کن نتیجې ورکړي چې حامد کرزی کمزورې او زورواکا ثابت شو. لیکواله د نوي راضینامې په هکله د نیویارک ټایمز ورځپاڼې حواله ورکوي او لیکي چې د نوي راضینامې لمخې ناکام امیدوار او یاداغه لخوا نومول شوی تن به د حکومت چیف اگزیکټیو وي چې اختیارات به وروسته ټاکل کیږي. د دې مقصد ناکام امیدوار ته باور ورکول دي چې د ملاتړو تر څنګ باغه په سیاسي نظام کې مهم رول لري. دغه تړون په اوږدمهاله موده کې د افغانستان موجوده حکومتي نظام کې د بدلون خبره کوي، خو د رسپانې په خبره پارلماني نظام او یاداغې نمول بدل باندې اوس هم رضامندي نه دل خودل شوی او په اوسني نظام کې بدلون سره متنازعه کېدی شي. خو لیکواله په کرسچن ساينس مانیټر رسپانه کې د ډان مرفي لخلي لیکي چې دا وخت دا هر څه یوازې تر نظریاتي حده کېدی شي. دا ویل ګران دي چې دا هر څه ممکن دي که څنګه. دا به په دې منحصر وي چې آیا ولسمشر به د خپل لوز احترام وکړل شي او خپل قوي پوزیشن کمزوري کولو ته به تیار وي که څنګه. لیکواله لیکي په کینبرا ټایمز کې لیکوالان ویلیام میلی او نعمت الله ابراهیمی بیانوي چې ولې عبدالله عبدالله داسې احساسوي چې دوکه ورسره شوې ده. د هغوی په خبره د درغلو په اړه شک هغه وخت پیدا شو چې د رایو مرکزونه تر تړل کېدلو دوه ګنټو وروسته د خپلواک انتخاباتي کمیشن مشر یوسف نورستانی اعلان وکړ چې له 1 میلیون نه زیاتو خلکو ووټونه ورکړي دي. له دغه اعلان سره شکونه ځکه پیدا شو چې د آزادو سرچینو تر مخه د لومړي پړاو په پرتله د رایو ورکوونکو شمیر کم و او دا چې کمیشن دومره زر دغه اندازه د لګولو صلاحیت نه لري. لیکواله د رویټرز خبری ایجنس په حواله وایي چې کېدی شي په پرمخت تللو کې مشکلات مخې ته راشي، که څه هم د 2 میلیونو ووټونو بیا شمېر کولو وړاندیز هغه څه دي چې دواړه خواوې آرامه کړي دي. د دغه وړاندیز مقصد نه یوازې غیر قانوني ووټونه لري کول دي، بلکې د اتحادي حکومت جوړه هم دي چې په کې صدر او وزیر اعظم دواړه خپل اختیارات لري. خو لیکواله لیکي په افغانستان کې به په دې کار ډېر وخت لګي او داسې واضح اشاره هم نشته چې ناسم ووټونه به څنګه پیژندل او لري کیږي.
د فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلي د پاکستان حکومت د ولسمشر باراک اوباما ادارې ته یو سخت پیغام ورکول غواړي او هغه دا چې د افغانستان وسنی نا آرامه حالت ته په کتو سره امریکا باید له دغه هیواد د خپلو ځواکونو ایستلو پروګرام ته له نوي سره کتنه وکړي. د دې لیکنې مهمې برخې له هارون باچا اورو.
فارن پالیسی مجلې لیکلي یوه موده وشوه چې د سپینې ماڼۍ او پاکستان ترمنځ اړیکې له لوړو ژورو ډکې پاتې شوې. پاکستان کله یوی خو د القاعده په ځپلو کې د امریکا یو مهم ملګری هیواد ګڼل کیږي، نو بلې خوا به امریکایي چارواکي باور دي چې پاکستان د ترهګرو ډلو یو شمېر مشرانو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده. لیکن کاگی لاغ رائے سے نواز شریف د پاکستان د وزیر اعظم چوکی ته منتخب شوی د دغه هیواد له امریکا سره اړیکې ښه شوی دي. نواز شریف د پاکستان په شمال لویدیځو برخو کې د وسلوالو پر ضد د لوی کچ پوځي عملیات پیل کړی دي. د لیکنې تر مخه د دواړو هیوادونو پر خو اړیکو سربیره د پاکستان یو جګپوړي حکومتي چارواکي ویلي حکومت یې له دې عمله چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو د ولسمشر اوباما د اعلان کړي پلان د عملي کېدو په صورت کې به دغه هیواد بې ثباته شي اندېښنه لري. د پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی ورکړل شوی زیاته کړې چې په افغانستان کې حالت خرابېږي نو ممکن 1.5 میلیون افغان کډوال چې یو نامعلوم شمیر وسلوال به هم پکې شامل وي پاکستان ته داخل شي. د چارواکي همداراز ویلي د اوباما ادارې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو د پلان عملي کول د درو خبرو لکېدو سره تړلی وو چې د دې چارواکي په اند یو هم ورڅخه نه ده پوره شوی. یو دا چې په افغانستان کې د شفافو ټاکنو په ترڅ کې حکومتي واک په سوله ییزه توګه انتقال شي، دویم د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي سند لاسلیک کېدل، او دریم افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګه کول چې د هیواد د امنیت چارې په بشپړ توګه په خپلو لاسو کې واخلي. فارن پالیسی مجله د پاکستانی چارواکي لخلی وای اوس چې د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو داوی کیږي د طالبانو حمله په زیاتېدو دي او هم له امریکا سره امنیتی تړون نه دی لاسلیک شوی. امریکا باید له 2014 کال اخوا په افغانستان کې د هیڅ یو امریکایي سرتیری نه ساتلو پلان ته له نوي سره کتنه وکړي. د مجلې په لیکنه کې بیا د ولسمشر براک اوباما هغه خبره راغستل شوې چې د چهارشنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل په افغانستان کې زموږ جنگي ماموریت به د روان کال په پای کې سرته ورسي. په لیکنه کې راغلي امریکا په داسې حال کې له افغانستان د خپلو ځواکونو ایستلو پلان عملي کوي چې په پاکستان کې هم د ډرون بریدونو کول کم کړی دي. فارن پالیسی مجلې د یاد پاکستانی چارواکي په حواله ویلي د پاکستان په اړه د خپل ډرون پروګرام محدودولو په ترڅ کې امریکا ښایي د پاکستان حکومت ته دا پیغام ورکول غواړي چې له پاکستاني او طالبانو سره د امن خبرو کله د پیلولو او کله تړلو پالیسۍ ته دوام ورکړي.
هارون بچاو د مقالې له مهم برخو سره پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر وړاندې عملیات کوي. د سیمې له وسلوالو تر پاکولو وروسته حکومت په پام کې لري چې تر څو کلونو هلته شاوخوا 1.5 لک سرتیري وساتي. بلومبرګ وپاڼه وایي خو د دې سرتیرو په قبایلي سیمو کې د ساتلو لګښتونه پاکستان نشي پوره کولای، نو ځکه یې له امریکا سره خبرې پیل کړې دي. د دې لیکنې مهمه برخه له نجیب عامر اورو.
بلومبرګ ویبپاڼه د پاکستان په اړه په یوه مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي جنگي ځواکونه له افغانستانه وځي، پاکستان د امریکې په مرستو په خپلو شمال لویدیځو سیمو کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کوي. یو پاکستانی دفاعي چارواکي په واشنگټن کې د وی مرکې پر مهال ویلي که په شمالي وزیرستان کې اوس مهال عملیات چې د ترهګرو د ځپلو لپاره پیل شوي ختم هم شي، پاکستان به بیا هم تر 2018 کال پورې د 1.5 لک په شاوخوا کې پوځیان په شمالي وزیرستان کې ساتل غواړي. بلومبرګ ویبپاڼې د دغه پاکستانی دفاعي چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو په حواله یې لیکي چې د پاکستاني ځواکونو په قبایلي سیمو کې موجودیت په افغانستان کې هم د ثبات تر وصلو سره کومک کوي، نو ځکه پاکستان د امریکې سره مذاکرات پیل کړي چې دوی په یوازې ځان په خپل کمزوري اقتصاد دغه خرچه نشي برداشت کولی، نو ځکه امریکا د ورسره د کال په حساب یو اندازه مرستې وکړي. خو په امریکا کې د جارج ټاون پوهنتون پروفیسر کریستین فیر وایي امریکا د 2002 کال راهیسې د پاکستان سره په دې نوم چې ګواکې دغه هیواد د افغانستان پولې ته نږدې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کوي د بلیونونو ډالرو مرسته کړې ده، خو د اوسنیو مرستو تقاضا حیرانوونکې ده. نوموړي وایي پاکستان د افغانستان سره د هغې پولې د ثبات لپاره پیسې غواړي چې په خپله د دې هیواد استخباراتي ادارې بې ثباته کړې ده. د نوموړي اشاره د امریکایي استخباراتي ادارې هغو انګیرنو ته وه چې وایي ISI د طالبانو د ځنو ډلو حقاني شبکې او د ځنو نورو وسلوالو ډلو سره کومک کوي او دغه ډلې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو خلاف جنګیږي. کریستین فیر وایي امریکا به ښایي د پاکستان د مرستو غوښتنې ومني ځکه چې د اوباما انتظامیه د پاکستان د جوهري وسلو خوندیتوب ته اندېښمنه ده. نوموړي وایي امریکا تل د تحریک طالبان د ختمولو په موخه پاکستان سره مرسته کوي، خو دا داسې دی لکه دوی یو چاته پیسې ورکوي چې د کور د چمن واخه وریبه، خو هغه تن په چمن کې نور واخه هم وکړي. بلومبرګ ویبپاڼه لیکي چې امریکې په تیرو 12 کلونو کې پاکستان سره د 28 بلیونو ډالرو مرسته کړې ده.
د نجیب امیر رپورټ مورده د قبایلی سیمې خیبر د لوی شلمان شین پوخ کلی اوسیدونکي شکایت کوي چې هلته د خیبر د نورو سیمو په څیر پرمختیایي کارونه نه کیږي او دا چې ولس له یو شمېر اسانتیاو بې برخې دی. دوی وایي حکومت ته پکار دي چې هلته ولس ته د روغتیا، تعلیم، اوبو او سړکونو اسانتیاوې برابرې کړي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د لو شلمان شینپوخ کلی اوسیدونکي وایي چې دلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې کوم ترقیاتي کارونه نه دي شوي او یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري. دوی وایي چې د اسانتیاو د نشتوالي له امله د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د لو شلمان یو مشر ملک میر عالم جان مشال ریډیو ته وایي:
اول هسپتال نشته او موږ ته چې ایمرجنسی کیس پیدا شي کنه موږ لنډې کوتل ته ونه رسو. په لار کې راته یو وکیل منګه دا سوال کو چې موږ د شینپوخ کې هسپتال منظور شي.
او د یاد سیمې یو بل تن حاجی ملنګ هم د خپل ستونزو په حق لبو ویل:
زمونږ په کلی کې هغه اړه دغه اړه د خوړنه موږ پراته کلیو کورونه پکې دواړه طرفه موږ ته د باري غټ ضرورت دی چې عام د کلی او عام د پټو دومره نسخه دا تیر شوي کار کې زموږ شوی دی. بل چې لار چې کومه ده سړک چې کوم دی حکومت چې کوم تیر کړی دی د سیند په غاړه باندې سړک تیر شوی دی او هغه سړک چې څومره غر دی ټول سړک ته رالوېدلی دی لار بېخي نشته.
د لو شلمان شینپوخ کلی د خلکو د ستونزو په هکله مشکله په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر ایجنسۍ ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې موږ په کالنی ترقیاتی پروګرام کې د لو شلمان سیمه شامل کړې ده او د روژې نه پس په دلته سروې کوو او د دغې سیمې د خلکو د ستونزو هوارولو پوره هڅه به کوو او دلته به یو شمېر ترقیاتی کارونه کوو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
اور رازی چوسم دا سلام پختونخوا پا دی ورستے برخا کے دا شوکت محمود پا غاک سندر وارو
یاد چا میند زپ کور لگے د اور لگے د جانا اور لگے د اور لگے د جانا اور لگے د اور لگے د اور لگے د یاد چا میند زپ کور لگے د یاد چا میند زپ کور لگے د اور لگے د جانا اور لگے د نور پما بند شوے دال رو دا خوشی دال رو دا خوشی ساد محبت چی پما تور لگے د ساد محبت چی پما تور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د خپلو زیرنن ما باندې ربر کړو ما باندې ربر کړو دازر زما پز ټکور لګید دازر زما پز ټکور لګید اور